بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم ات تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خداي پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوریدونکو، په مازیګرانې خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنګش له مینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومني. عزیزانو، نن د نهه یا سه شنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې دریمه د 1443 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې له 22 او د 2022 میلادي کال د مئی له 23 نیټې سره سمون خوري. زموږ په نانی خبرونه کې د قران کریم په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده. لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کیږي. په خبرونو کې نن یو راپورټ هم لرو، بیا درته د رئیسی د سفر په بهیر کې د ایران او عمان د اړیکو په پراختیا کې نوی افقونه تر عنوان لاندې و سیاسي تبصره وړاندې کیږي. له سیاسي تبصرې وروسته هم بیا درته د افغانستان او پاکستان د سرحدي لارې د پرانستل کېدا په اړه یو مرکه وړاندې کوو چې دغه مرکه له ښاغلي ډاکټر مخلص احمد سره شوې ده چې د اقتصادي چارو کار پیژندې دي. بیا ورسپانه ته د کتنې پروګرام اوریدل شي، او په پای کې هم د خرمشهر د ازادي پاک له ځانګړي پروګرام درته وړاندې کی چې په دې سره زمونږ د خبرونه هم سره ترسي. عزیزانو، یو لنډ دمکو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرې کو. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ سم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، ښاغلی سلامی وایي چې د دښمن له لوري به هر اقدام ته سخت ځواب ورکړل شي. ښاغلی خطیبزاده ویلي چې د نړۍ بې پامي د سیونیست رژیم د سپین سترګیتوب سبب شوې ده. عمران خان له امریکا د جنجالي ډیپلوماټ د څنګ ته کولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د لوی جرګې د جوړېدو کمیشن ټاکل شوی دی، او افغانستان او تاجکستان ترمنځ شیرخان بندر پرانستل شو. اوس هم بشپړ خبرونه. جنرال سلامی وایي چې د دښمن له لوري به هر اقدام ته کلک او سخت ځواب ورکړل شي. د اسلامي انقلاب د ساتندوی ځواک عمومي قمندان جنرال سلامی د دې خبرې په کولو سره چې د شهید سیاد خدای وینه به ضایع نه شي ټینګار وکړ. د دښمن له لوري به هر اقدام ته سخت ځواب ورکړل شي. د شهید حسن سیاد خدایی د جنازې د سونې نن د تهران په امام حسین علیه السلام میدان کې د ایرانی ولس په پراخ او ولولناک شتون سره ترسره شوې. سردار سلامی زیاته کړه د ایران دښمن به په خپل حال پرې نه خودل شي او تل به یې تر څارنې لاندې ولرو. ښاغلی اوروخاد حسن سیاد خدایی د ادبار په ورځ په تهران کې د انقلاب ضد او نړیوال استکبار پورې اړوند عواملو لخوا شهید کړی شو. د نړۍ بې پامی د سهونیست رژیم د سپینسترګیتوب سبب شوې ده. د یلنا له راپور سره سم د ایران د خارجه وزارت ویندوی ښاغلی سعید خطیب زاده وویل چې په سوریې د قدس د نیواګر رژیم د بیا بیا تیریو او د ټولو نړیوالو قوانینو د ښکاره خلاف ورزیو په وړاندې د نړیوالې ټولنې بې پامي د دغه رژیم د مشرانو د سپین سترګیتوب سبب شوې ده. د زیاته کړه چې د امریکا ښکاره او پټ ملاتړونو د دغه نیواګر رژیم په جسارتونو او سپین سترګیتوبونو کې مهم رول درلودلی دی. په دې ډول شي نه یوازې د سوریې د جولان د لوړو نیواک ته یې دوام ورکړی، بلکې بیا بیا د سوریې د ملت او دولت په بېخ بنایو هوایی او توغندوي حمله کوي. د ایران د خارجه وزارت وایندوی ښاغلی سید خطیب زاده ټینګار وکړ اسلامی ایران د سیونست رژیم د تیریګرو اقداماتو په غندلو سره څه په ډګر او څه په نړیوالو ټولنو کې دغو تیریو ته د مناسب او پریکنده ځواب ورکولو په ضرورت ټینګار کړی دی. عمران خان له امریکا د جنجالي ډیپلوماټ د څنګ ته کولو غوښتنه وکړه. دا پاکستان څنګه د شوی لومړی وزیر عمران خان لا سی این این چینل سره په خبرو کې په پاکستان کې د امریکا په لاس وهنې په اعتراض کې ویل چې د امریکا لوړتبه ډیپلوماټ ډونلډ لو د پاکستان د وخت سفیر ته ویلی وو که عمران خان په نه باور رائے سره څنګه ته نه کړې نو پاکستان به یې پایلې وویني. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان وویل چې د امریکا د خارجه وزیر مرستیال دغه زیشت او قبرجن کړچار بیخي د منلو نه دی او هغه باید څنګه تکړې شي. عمران خان د پاکستان په عمومي افکارو کې د امریکایي ضد احساساتو د زیاتېدا او بهرني لاسوهنې پر ضد د دغه هیواد د خلکو په پاڅون په ټینګار سره زیاته کړه. تحریک انصاف ګوند به په راتلونکو انتخاباتو کې په پریکنده اکثریت سره بریالی شي. عمران خان لا سبا په اسلام آباد کې خلک لانګ مارچ ته بللی دي او ویلي چې تر څو چې د راتلونکو انتخاباتو اعلان ونه شي لانګ مارچ به ختم نه کړي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې له هیواده د باندې د وسلو مهماتو د قاچاق مخه ونیول شوه. زموږ خبریالوی د ننګرهار د استخباراتو ادارې رئیس ډاکټر بشیر په یوه خبري غونډه کې ویلي چې موظفینو د جلال آباد ښار ممندرې ولسوالۍ او تورخم ښارګوټي نه هغه زیات اندازې وسلې مهمات او نور پوځي تجهیزات کشف او ترلاسه کړي چې په غیر قانوني توګه ساتل کېدل او له هیواده بهر د قاچاق لپاره چمتو شوي وو. ایزانو نور جزئیات د آصف شنواری پر علیګلی دغه راپورټ کې واوري.
په ننګرهار ولایت کې له هیواده د باندې د وسلو مهماتو د قاچاق مخه ونیول شوه. د ننګرهار د استخباراتو ادارې رئیس ډاکټر بشیر په یو خبري ناسته کې وویل موظفینو د جلال آباد ښار مومندرې ولسوالۍ او تورخم ښارګوټي نه هغه زیات اندازه وسلې مهمات او نور پوځي تجهیزات کشف او ترلاسه کړي چې په ناقانونه توګه ساتل کېدل او له هیواده بهر د قاچاق لپاره چمتو شوي وو.
لکه څنګه چې تاسو ولیدل د ننګرهار ولایت د استخباراتو ادارې مختلفو مدیریتونو او ځانګړي ځواکونو ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار مومندرې تورخم سرحدي ښارګوټي مختلفو برخو کې د هغه اسلحه چې په غیر قانوني ډول باندې ساتل کېده او د هیواد او هغه اسلحه چې د هیواد د ګران هیواد څخه په قاچاقي ډول باندې نورو ځایونو ته انتقالېده ونیوله او په تورې تقریبا څلور نفر نیول شوي دي چې هغه کسان به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
د ننګرهار د استخباراتو ادارې رئیس وویل د دې وسلو مهماتو او پوځي تجهیزاتو د لیږد په تورې څلور تر نیولې چې تر پښتنو ګډوګډنو وروسته به د هغوی د برخلیک ټاکلو په موخه عدلي او قضایي ارګانونو ته وروپیژندل شي. تر دې وړاندې هم په ننګرهار ولایت کې په بیلابیلو وختونو کې زیاته اندازه هغه وسلې او مهمات چې له پخواني حکومت نه پاتې او په قاچاقي توګه ګاونډي هیواد پاکستان ته لیږدول کېدل کشف او ترلاسه شوي دي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان د لوی جرګې د جوړېدو کمیشن ټاکل شوی دی. د طالبانو د واکمنې ځینو سرچینو رسندویو ته ویلي چې د هیواد د وضعیت په اړه د لوی جرګې د جوړولو کمیشن ټاکلی دی. د طالبانو د معدنو او پیټرولیم وزیر مولوی شهاب الدین دلاور چې له افغاني شخصیتونو سره د دوی د اړیکو او بیرته راستنېدو کمیشن مشري هم کوي د دغه جرګې په اړه ویلي چې د خلکو استازي او سیاسي څیرې به ورته وبلل شي. مولوی زیاته کړې ده چې یوه لویه جرګه به وبلل شي چې ټول افغانان پکې شامل وي. هغه افغانان چې په سولې عملیات او د نظام ټینګښت او د افغانستان په پرمختګ کې اغیز ولري دوی ټول به پکې ګډون ولري. د طالبانو واکمنۍ د دغه جرګې چې مخکې د لوی غونډې په نوم ورڅخه یادونه کړې ده د کرانټې پاړه څه نه دی ویلي. مخکې یو شمېر افغان سیاستوالانو له طالبانو غوښتي وو چې دوی جرګه جوړه او د افغانستان د مشکلاتو د حل او پریکړو لپاره ملت ته مراجعه وکړي. اوس دغه جرګې او د طالبانو د نیت پاړه د شکونو خبرې شوي او د احمد مسعود په مشرۍ د پنجشیر د مقاومت ډلې په ګډون ځنو لور یو د دغه بلل شوي لوی جرګې مخالفت کړی دی. افغانستان او تاجکستان ترمنځ شیرخان بندر پرانستل شو. په کندوز کې ځایي چارواکو د افغانستان تاجکستان ترمنځ د شیرخان بندر د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. د دوی په وینا د تجارتي بندر له څه د باندې دوی اونۍ تړل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو د ګمرکي چارواکو د مذاکراتو په نتیجه کې د سوداګرو او مالونو پر مخ پرانستل شوی دی. طالب چارواکو ویلي چې تاجکستاني چارواکي له دې وروسته د افغانستان د ویزو لا ترلاسه کول سره افغانستان ته راشي او سوداګري زرا کړه ورکړه ولري. د یادولو ده چې یاد شوی بندر د طالبانو او تاجکستاني چارواکو د ځنو اختلافاتو لا قبل تړل شوی وو. تاجکستان او طالبان خی اړیکی سره نه لري، ځکه د غیوا د طالبانو په خلاف د پنځیر د مقایم ډلې یو شمیر مشرانو ته پاره ورکړی ده. طالبانو د کابل د خلکو هنرونو د پهنځي مجسمه ماته او ځنې تدریسي څنګه وټړلې. د کابل پهنتون د خلکو هنرونو پهنځي یوشمیر سرچینو په ډاګه کړی دا چې طالبانو په دغه پهنځي کې یوشمیر مجسمه ماته کړي او ځنې تدریسي څنګه تړلې. ویل شوی دی چې ماته شوی مجسمه د خلکو هنرونو پهنځي د مجسمه جوړونې د ټولګي اړوندوي. طالبانو د دغو مجسمو د ماتولو ترڅنګ د خلکو هنرونو د پهنځي د موسیقي او مجسمو جوړولو څنګه هم تړلې دي. د یاد شوی پهنځي د نورو څنګه برخلیک هم لا نه دی معلوم. سرچینه وایي چې د طالبانو له واکمنو سره د خلکو هنرونو د پهنځي نږدې نیمایي محصلین ناهیلي شوي او زده کړو ته نه دي حاضر شوي. طالبانو د تیرې واکمنې په مهال د خپل لومړي مشر ملا عمر په حکم د بامیانو څو لرغونی بودایي مجسمه نړولې چې د عملی د افغانستان له کلتور سره ستره دښمنی وبلل شوه. طالبانو د خپلو دغو تازه کړنو په اړه پر رسمي ډول څه نه دی ویلي. ننګرهار کې د دیرش لوبډلو ترمنځ د والیبال پیل شوی سیالۍ پایته ورسېده. زمون خبريال وایي چې د لوبو تنظیمونکي وایي چې په دې سیالیو کې له ختی زون څخه بیلابیلو لوبډلو برخه اخیستی وه. د ننګرهار ولایت د ورزشي امنیت د والیبال فیډریشن مشر ډاکټر منیر الدین خالد وایي چې د والیبال دغه سیالۍ د ننګرهار ولایت د خوږیاڼي ولسوالۍ اړوند د وزیرو په غریزه سیمه کې چې دا مهال هوا سړه او د والیبال لوبو لپاره مناسبه ده، د ځایي پخوانی طالب مشر مولوی نیک محمد رهبر په نوم د هغه د کورنۍ او د ورزشي امنیت د والیبال فیډریشن له لوري په ګډه ترسره شوې. ډاکټر منیر الدین خالد وایي چې په دې سیالیو کې چې 15 ورځې دوام وکړ او هر ورځ به څلور لوبې ترسره کېدې چې په نتیجه کې د مولوی نیک محمد رهبر او د خوږیاڼي ولسوالۍ لوبډلې پای لوبې ته ووتې او لوبه د مولوی نیک محمد رهبر د لوبډلې په ګټه پایتا ورسیده. د ننګرهار ولایت د ورزشي امنیت د والیبال فیډریشن مشر ډاکټر منیر الدین خالد وایي چې لوبه ته به هر ورځ له لیرې سیمو څخه د سلګونو تنو د والیبال مینوال نندارې ته راتلل چې د ځوان کول او نسل لپاره د تفریحي وخه وسیله هم وه. نوموړي وویل چې د والیبال فیډریشن په پام کې لري چې د والیبال ورته سیالۍ په نورو سیمو کې هم ترسره کړي. نوموړي ویل چې د والیبال څو ورځې وړاندې هم د ننګرهار ولایت د خوږیاڼي ولسوالۍ اړوند د ممندي په تاریخي بڼ کې د ننګرهار، کونړ، لغمان او کابل ولایتونو ترمنځ د والیبال سیالۍ ترسره شوې. او ورسته خبردار چې طالبانو په دوهم ځل د عزیز الله کاروان قبر په بمونو الوزولې دي. د پکتیکا ځایي خلکو ویلي چې طالبانو په دې ولایت کې د جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو د یو مشهور قماندان عزیز الله کاروان قبر په دوهم ځل په بمونو الوزولې دي. طالبانو د 2400 کال په عقرب میاشت کې هم د نوموړي قبر په بمونو الوزولې وو. عزیز الله کاروان په پکتیکا کې طالبانو په خلاف د عملیاتو مشري کوله او په دې برخه کې ډېرې بریاوې هم درلودلې وې. نو وړي څو کاله مخکې د کابل په دریم مکرویان سیمه کې د طالبانو لالوري وژل شو. د عزیز الله کاروان د قبر الوزولو په غبرګون کې یو شمېر فعالانو سخت غبرګونه ښیلي او ویلي چې طالب نه یوازې د پښتنې او انساني بلکې اسلامي ارزښتونو خلاف هم عملونه ترسره کوي. دا د دې مهال خبرونه په ملانې مې وه. دنیا مننه.
سیاسی تبصرہ.
د رئیسی د سفر په بهیر کې د ایران او عمان د اړیکو په پراختیا کې نوی افقونه دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. عمان ته د اسلامي ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په سفر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا او اړیکو په پراختیا کې نوی افقونه پرانستل شوي دي. د ایران خارجه وزیر لارو او خار جوړونو تیلو دفاع او سمت وزیرانو په دغه سفر کې لولسمشر سره ملګرتیا وکړه چې په دغو حوزو کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا خودنه کوي. دا د عمان د نوي سلطان په پړاو کې مسقط ته د ښاغلي رئیسی لومړنۍ او د دیارلسم حکومت په نهو میاشتو کې د ښاغلي رئیسی پنځم بهرنی سفر حسابیږي. په دغو سفرونو کې په مختلفو اوضو کې د ملګرتیا او دولس سندونه لاسلیک شول چې په بیلابیلو اوضو کې د جامع او انډوله اړیکو او ملګرتیا او د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ګروهنه ښیي. له دې مخکې هم د ایران څو وزیرانو او د اقتصادي فعالانو او تاجرانو 50 کسیز پلاوی د دواړو هیوادونو د تجارتي او اقتصادي اړیکو د پراختیا په خاطر سفر کړی او دا ښیي چې د دواړو هیوادونو د خصوصي برخو ملګرتیا او اړیکې هم له دولتي برخو سره په یو وخت په پراخېدو دي. د عمان په خبری آژانس کې د وړاندې شوی شمیرنو په اساس په عمان کې 2100 لس ایرانی شرکتونو پانګونه کړې ده چې یوزر 183 شرکتونو 100% د ایرانیانو په مالکیت او یوزر 1540 نور د ایرانی او عمانی مشارکت په بنا فعالیت کوي. موجود شمیرنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او تجارتي اړیکو او ملګرتیا او د پیاوړتیا لپاره د دواړو هیوادونو د جدي ارادې او ګرهونه خودنه کوي. له دې سره سره چې په ورستیو کلونو کې د دواړو هیوادونو تجارتي او اقتصادي اړیکو او مبادلاتو اندازه زیاته شوې ده، خو تر مطلوبې سویې پورې رسیدا ته تر اوسه زیات واټن پاتې دی او هڅه کېږي په لومړي ګام کې د تجارتي او اقتصادي مبادلاتو اندازه د اوسنۍ اندازې 2 برابره یعنی تر 1.5 میلیارد ډالرو زیاته کړي. په اوسنۍ بهیر سره به دغه هدف ته رسیدا کومه ناڅاپي خبره نه وي. د خبرو شوې شمیرونو په اساس په 1400 کال کې له عمان سره د ایران غیر تیلي تجارت 1.315 میلیارد او 15 لک ډالر و چې د تیر کال په نسبت 3.5% زیات شوی دی. دغه شمیرنې ښیي چې د وخت په تیریدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د مبادلاتو زیاتېدونکي بهیر په چټکتیا سره پر مخ روان دی. د راکړو ورکړو د زیاتېدا او اړیکو د پراختیا لپاره یو ضروري بیخ بنئ د دواړو هیوادونو ترمنځ د مواصلاتي کرخو پراختیا ده او په همدې خاطر دغه سفر په بهیر کې د بندر عباس او بندر سویخ ترمنځ د سمندري ترانسپورټ پیاوړتیا او د چابهار او مسقط ترمنځ د سمندري مسافري ترانسپورټ کرخو ټینګېدا او ځینو نورو مسایلو موافقه وشوه. د تهران او مسقط ترمنځ د اړیکو او ملګرتیاو یو بل حوزه د انرژي برخه ده چې د رئیسی د سفر په بهیر کې نوی موافقه شوې دي. لنډه ده چې دواړو لورو په مختلفو زمینو کې د ملګرتیاو او اړیکو د پراختیا لپاره پیاوړي انګیزې لري او په دې لړ کې د ښاغلي رئیسی دولت له ګاونډیانو سره د اړیکو پراختیا په خپل بهرني سیاست کې لومړیتوب ګرځولې دی. ایزان اوس هم د یو مرکه وړاندې کوو چې دغه مرکه د پاکستان او افغانستان د سرحدي لارې د پرانستلو په حق لده. یادونه کوو چې دغه مرکه د اقتصادي چارو له کارپېژاندې ډاکټر مخلص احمد صاحب سره شوې ده.
ښاغلی ډاکټر مخلص احمد، افغان سوداګر او د اقتصادي چارو شنون کې، تاسو به خبر یاست چې پاکستان غواړي د ډیورنډ په فرضي کرخه د کونړ ولایت سره 2 نورې د دروازې پرانیزي چې د پاکستاني چارواکو په وینا په دغو دروازو به هم سوداګریزي راکړې ورکړې کیږي او هم به د پیاده خلکو دپاره د تګ راتګ زمینه برابره شي. ستاسو له انده که دغه 2 لارې پرانیستل شي سوداګری کې او دغسې د خلکو تګ راتګ ته به څومره اسانتیا برابره شي؟
مننه. اول خو زه دغه کار په نیک فعال ګڼم، خو مخکې له دې څخه باید موږ یو نقطه ته اشاره وکړو چې د افغانستان د حکومت تر اوسه په دغه اړوند باندې کومه غبرګون یا اعلامیه نه ده صادر شوی چې د افغانستان حکومت دې کار سره موافق ده او کنه. بل دا چې موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت او سوداګری ترڅنګ د ولسونو ترمنځ ډیر نږدې اړیکې او ډیر ارتباطات شته، خصوصا د مهاجرت په دور کې افغانان هلته چې د ژوند لرله اوس هم چې د اکثر افغانانو پانګه د هغوی رشتې او همدارنګه کاروبار چې د پاکستان کې وجود لري. نو دغه اوس کومه پنځه لارې چې موږ موجوده د پاکستان سره لرو چې هغه د تورخم، سپین بولدک، چمن، خارلاچی، انګور اډه او همدارنګه غلام خان دي، دا په حقیقت کې چې دا اکتفا نه کوي. همدا اوس زمونږ د ترانزیټي لارې او تګ راتک ډیر زیات چې دا په کمی سره په دغه لارو باندې صورت نیسي. حتی په اونۍ اونۍ چې دا زمونږ لارې ولاړ وي تر څو وکولی شي دغه لارو نه تګ راتګ وکړي. او مسافرینو لپاره هم چې دا کله کله دوه شپې درې شپې دوی تیرول چې تر څو د تګ راتګ ورته امکانات پیدا شي. که چیرې دغه د چترال کونړ کوم چې د ارندو په نامه او همدارنګه د دیر او کونړ ترمنځ چې بین شاهي په نامه باندې دغه دوه نوې لارې پاکستان وړاندیز کړی، که چیرې دغه هم جوړه شي نو هم د مسافرو تګ راتګ لپاره او له بلې خوا څخه د اقتصادي پرمختګ، خصوصا د تجارت پر نوښت سره او د تجارت په زیاتېدو سره دا چې دا ډېره مثبت اثر لري. او هیله کوو چې دغه لاره که د دواړو هیوادونو په توافق سره جوړ شي نو خلکو او ولسونو لپاره به سهولت وي.
ډاکټر صاحب، دې کې شک نشته چې له اقتصادي پلوه افغانستان پاکستان ته اړتیا لري او دغه راز افغانستان پاکستان ته اړتیا لري. تاسو مې یادونه وکړه تر دې لارو چې نوې پرانستل کېږي پنځه یا زیاتو کم لارې د ترانزیت او ولسی خلکو د پاره پرانستې وي، چې پای کې تورخم او سپین بولدک ډیر مشهور دي. خو ډیر وخت شکایت کې د افغان سوداګرو سره ولسی خلکو سره تاسو مې یادونه وکړه دغلته څنګه چې لازم ده د سوداګرۍ تړونونه نه عملي کېدل، شکایتونه موجود و، سوداګرو لارې به ودرېدلې، ولسي وګړو ته به ستونزې وي. فکر کوئ دغه نوې لاره چې پرانستل کېږي دلته به وضعیت هماغسي که په دې سره به د پاکستان په سلوک کې څه ناڅه بدلون راشي د پخوا په نسبت؟
دا د دواړو هیوادونو په هغه ډیپلوماتیک اړیکو او په سیاسي حالاتو پورې اړه لري. موږ همدا اوس هم ګورو چې د افغانستان د اسلامي حمارت نظام په حاکمېدو سره په تجارت کې او همدارنګه په بعضو مواردو کې لوی خوا که سهولتونه راغلي له بلې خوا څخه مشکلات هم شته. خو زه دا د وخت و زمان د حکومتونو هغه سیاسي اړیکو او د هغوی په ډیپلوماتیک اړیکو پورې اړوند بولم. مخکې له دې څخه په دغه برخه باندې نظر ورکول زه فکر کوم چې مناسب نه ګڼم. خو په مجموع کې چې څومره لارې زیاتې شي او هماغه سیمو خلکو لپاره د هماغه منطقې خلکو لپاره هم د تجارت په برخه کې او هم د تګ راتګ د مسافرو په برخه کې سهولت ایجادېږي.
ډاکټر صاحب، پاکستان اوس افغان وګړو ته د پخوا په څیر د ویزو اسانتیا نه لري، بلکې هغه یو ډول مشروط اعلان کړی دی. سوداګرو ته هم دغسې چې لازمه ده سهولتونه نشته دی. که چیرته د ویزو په برخه کې یا د سوداګرۍ د تړونونو د پلي کېدو په برخه کې د پاکستان پالیسي همدا ډول وي، دغه لارو پرانستل او دې ته ورته د نورو لارو پرانستل به اغیز وکاندي، بهبود به رامنځته شي؟ او که تر هر څه لومړی باید د ویزو او د سوداګرۍ د تړونونو د پلي کېدو په پالیسیو کې نرمښت راشي تر هغې وروسته بیا د دروازو د پرانستلو خبره وشي؟
زه بیا هم خپل تیر خبرې باندې تاکید کوم، هغه د دواړو هیوادونو ډیپلوماتیکو او سیاسي اړیکو پورې اړه لري. که چیرې دغه لاره پرانیستل شي او نور لارې وي، بیا هم چې دا سیاسي حالت کړکېجن وي دا ګټه نه کوي. خو امیدوار یو او هیله لرو چې دغه زمونږ د تجارت په ډګر کې د اپټا د تړون تمدیدېدل او همدارنګه من بار بار چې دا دواړو هیوادونو چارواکو لپاره هم ولسونه او هم سوداګری ټولنې وړاندیز کړی چې د ویزو په برخه کې اسانتیا پیدا شي. خو زه تاسو ته اطمینان ورکوم چې سوداګرو لپاره اوس د پاکستان سفارت او په ولایتونو کې قونسلګری د ویزو په ورکړه کې اسانتیا راوستې ده او تجار په ډېر اسانۍ سره په دوه درې ورځو حتی په یوه اونۍ کې کولی شي چې دوی درې کلن سوداګریز ویزه ترلاسه کړي.
روت سپانو تا کتنه.
ډیر عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی پیرزوینې ومنئ عزیزانو، اوس هم د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم اول به د تهران او بیا به د کابل او کوخونو د ځینو بحرنی ورسپانو ځینی مطالبه تاسو ته وړاندې شي. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د تهران چاپ اطلاعات ورسپانې په خپل نننۍ غونډه کې د ایران او د عمان ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، ټوریزم او د تجارتي ملګرتیا او د پراختیا په اړه لیکنه کړې ده چې په دغه موردونو کې 12 سندونه موافقې لاسلیک شوې دي. د ایران د مدن، تجارت او صنعت وزیر د هیواد د ولسمشر په مشرۍ د جاګپور ایپلای په ترڅ کې چې عمان ته په سفر ورغلی دی، د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا په اړه خبرې اترې کړې دي. د ایران د مدن، تجارت او د صنعت وزیر سید رضا فاطمی امین او د عمان د تجارت وزیر قیس بن محمد ال یوسف سره په کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو همکارتیا او د پراختیا یو موافقه هم لاسلیک کړې ده. په عمان کې کابو درې زره ایراني شرکتونه ثبت شوي دي. د دنیا د انرژي او د انتقال د لوی اوبلارې په توګه د هرموز د تنګي ګډ مدیریت د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا کې دا سبب شوی دی چې د سیمې په امنیت کې مهم رول لوبوي. بل خبر دا چې د امریکا ولسمشر جو بایډن خبرداری ورکړی چې که چین تایوان اشغال کړي نو امریکا به مداخله وکړي. جو بایډن زیاته کړه چې د تایوان د ساتنې مسؤلیت حتی تر اوکراین وروسته چې روسیې پر یرغل کړی دی هم جدي دی. جو بایډن پرون د مئی په 28 نیټه د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې په یو خبری کانفرنس کې د پوښتنې ته چې که پر تایوان برید وشي نو آیا امریکا به مداخله وکړي کنه، په ځواب کې وویل چې هو، دا د ده ژمنه ده چې مداخله به وکړي. چین چې تایوان خپل یو ولایت ګڼي د بایډن څرګندو ته سمدستي غبرګون ښودلی او د بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین ویلی دی چین د خپلو ګټو په برخه کې له هیچا سره سازش نه کوي او نه چاته امتیاز ورکوي. د سپینې ماڼۍ او چارواکي هم زیاته کړه چې د بایډن څرګندونې د امریکا په پالیسۍ کې د بدلون ښکارندوی نه کوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، اوس هم د تهران چاپ کیهان ورځپانه را اخلو. دغه ورځپانه په خپل نننۍ غڼه کې په سر کې د یو اسرایلی چینل له قوله لیکي چې ایران په یو سنجول شوي وخت کې د شهید سید خدایی د ترور غچبه واخلي. په آی څلور ویشت اسرایلی چینل کې د لویدیځ آسیا یو شنونکی د شهید سید خدایی د ترور په غبرګون کې وویل حتما به ایران دغه عمل ته سخت ځواب ورکړي او په دې اړه هم د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال محمد باقری د یوې بیانیې په ترڅ کې ویلي چې د دغه بزرګوار شهید ترور د بشري حقوقو د دروغجنو ادعا کوونکو د زلالت نخه او د مقاومت د جبهې په وړاندې د شرمونکو ماتو له عمله ترسره شوی چې له شکه پرته به ورته سخت ځواب وایو. د ایران د اسلامي جمهوریت دښمنان یو ځل بیا خپل ناوړ ذات وښودله او د یک شنبه په ورځ د سپای پاسداران جنرال او د حرم مدافع سید خدایی په تهران کې د کور مخې ته په ډزو په شهادت ورساوه. همدارنګه کیهان ورسپانه بیا لیکي چې په فاو مشهور د خوړو نړیوال پروګرام اعلان وکړ چې د ایران د خوړو امنیت د نړۍ د 190 هیوادونو څخه ډیر لوړ دی. لدی سره سره چې ایران کلونه کیږي چې د لویدیځو هیوادونو له بندیزونو سره مخامخ دی او د ایران پر ضد ډیرې دسیسې موجودې دي، خو بیا هم د خوړو په اړه له لازم امنیته برخورې دي. د اروپا د خارجي سیاست مسول اعلان وکړ چې د یوکراین جنگ د لویدیځ د وویشتو هیوادونو زیرمې وخوړلې. د لبنان حزب الله اعلان وکړ چې ډیری هغه کسانو چې د دغه هیواد په پارلمان کې لاره پیدا کړې له صهیونیست رژیم سره دښمن دی، او د تاجکستان د شیعیانو یو مشر په شهادت ورسېده. خبری رسندوی وایي چې د تاجکستان د شیعیانو مشر محمد باقیروف د بدخشان په مرکز خاروغ ښار کې د نشتو په بهیر کې د مرمیو په وسیله شهید شوی.
اګور دن کو د کابل مسیر رسپانی په خپل انټرنیټ باندې کې بیا لیکلی دی. د بیپوله ډاکټرانو پر ویپانه په خبره شوی راپور کې راغلی دی چې د ناوړه اقتصادي وضعیت، بندیزونو، د نړیوالو مرستو د درېدا او ګڼو نورو ستونزو له کابله د افغانستان روغتیایي سکتور له سختو ستونزو سره مخامخ شوی دی. سرچینه کاږي د افغانستان عامه روغتیایي برخه تر دې وړاندې هم د غشیندونکو خدماتو جوګانه وه، خو اوس چې پر افغانستان اقتصادي دبونه ډېر شوي دي دا برخه لا ډېره کمزورې شوې ده. د بیپوله ډاکټرانو بنسټ وایي چې د افغانستان روغتیایي سکتور د نړیوالې ټولنې جدي پاملرنې او لاسنیوي ته ضرورت لري، ځکه دغه برخه پخوا هم پر نړیوالو مرستو متکی وه او اوس هم د بهرنیانو مرستو همکاریو ته ضرورت لري. تر دې وړاندې هم ګڼو نړیوالو بنسټونو ویلي وو چې د افغانستان روغتیایي سکتور د نړیوالو مرستو ته زیات ضرورت لري او که پر وخت اقدام نه کیږي نو د پاشل کې دا امکان نشته.
عزیزانو، د هم کلیدو ګروپ پروګرام دی چې په خپل نننۍ سایټ کې داسې لیکي: که له نړۍ سره تعامل ونه شي څه به پېښ شي؟ د چارو شنونکي د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال څرګندونو ته په اشاره سره وایي که اسلامي امارت له نړۍ او سیمه ییزو هیوادونو سره سیاسي تعامل ونه کړي، ښایي د افغانستان پر سیاسي ډګر مخامخ منفي اغیز ولري. د سیاسي چارو شنونکي سلیم کاکړ په خبره اسلامي امارت باید له نړۍ او سیمې سره سیاسي تعاملات ولري او پرې نرځي چې یو ځل بیا افغانستان په نړۍ کې یوازې پاتې شي. اسلامي امارت ویره لري چې که د نړۍ او سیمه ییزو هیوادونو غوښتنې ومني نو له تیرو حکومتونو سره به یې توپیر ونه شي، خو داسې نه ده. د نړۍ او سیمې سیاستونه ورځ تر بلې بدلیږي او موږ باید د دغو بدلونونو ښکار نشو. موږ باید له نړۍ سره ښې او مثبتې اړیکې ولرو، ځکه چې افغانستان ورته اړتیا لري.
خواږو اوریدونکو، واشنگټن اگزامینر خپرونې بیا د افغانستان په اړه په دې عنوان سره یوه مقاله خپره کړې ده: بایډن سومالیا ته بیرته ځواکونه ولیږل، آیا په راتلونکي کې به افغانستان ته هم بیرته ځواکونه واستوي؟ په دې مقاله کې ویل شوي دي چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د دې اونۍ په پیل کې موافقه وکړه چې سومالیا ته شاوخوا 1500 پوځیان ولیږي. دا اقدام شاوخوا 13 میاشتې وروسته له هغه کېږي چې د امریکا مخکینۍ درې د اوسنۍ درې تر پیل څو ورځې مخکې له سومالیا څخه د امریکا ځواکونه ایستلي وو. وروسته لولو چې امریکایي پوځیان افریقایي هیواد سومالیا ته ځکه بیرته ستنېږي چې د الشباب سغدریزې ډلې د مخ پر زیاتېدونکي ترهګر تهدید مخه ونیسي. دا ډله له القاعدې شبکې سره تړاو لري او په عمده توګه په سومالیا کې فعالیت کوي. مقاله اشاره کوي چې په افغانستان کې تر هغه ډېر ډلې القاعده او د داعش خراسان څنګه دواړو د بیا جوړېدا هڅې پیل کړې دي او فرصت لري چې په داسې حال کې وده وکړي چې د ټول افغانستان واک د طالبانو په لاس کې دی. واشنگټن اگزامینر د امریکا کانګرس د استخباراتو کمیټې د پخوانی مشر مایک راجرز له قوله ولیکل: زه فکر کوم چې الشباب په موګادیشو کې د خپلو هڅو ګړندي کولو لپاره یو فرصت ولیده.
ډیر عزتمن اوریدونکو، ورځپانو ته د کتنې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
هر چیرې چې یاست بریالي اوسئ.
د خرم شهر د آزادۍ کلیزه. د تهران رادیو مینوالو د غبرګولې د میاشتې دریمه نیټه د صدام له پوځه د ایران د مهم ښار خرم شهر د آزادۍ کلیزه ده. دا لیکنه د صدام د ځواکونو په لاس د خرمشهر د نیول کېدو او بیا د ایراني مجاهدینو لخوا د دغه ښار د آزادېدو په هکله ده. هیله ده چې ستاسو د خوښې وړ وګرځي. یادونه کوم چې دغه پروګرام زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره تاسو ته وړاندې کوو.
وګور دنکو، ایران په 3000 کلنې مخینه او ډیر لوړ ژور سره یو تمدن جوړونکې تاریخ لري. په 1909 او یا میلادي کال کې د ایران د اسلامي انقلاب بریالیتوب د ایران د تاریخ یو ځلانده او مشهور ټکی دی. په دې منځمان کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر خلاف د صدام رژیم اتکلن تپلې جنگ یواله حماسي ډکه او په عین حال کې د ایران د اسلامی جمهوریت په 15 کلن تاریخ کې تل پاتې دوره ده. د ایران خلکو په تیره بیا ځوانانو په ډیرو لږو پوځي وسایلو او امکاناتو سره د صدام د رژیم د پوځ پر وړاندې پاتې کلن مقاومت کې د خپل هیواد او انقلاب په دفاع کې یوه ډیره تلپاتې حماسه او د لیدو وړ میړانه د نړیوالو نندارې ته وړاندې کړه. داسې حماسه او میړانه چې په نړۍ کې د ازادي غواړو غورځنګونو لپاره یو سیمبل شو.
په لبنان او فلسطین کې اسلامي مقاومت د ایراني ځوانانو له حماسې او ایساره بیلګه اخیستې ده. ایراني ځوانانو د خپل وطن او ستر اسلامي انقلاب په ساتنه او دفاع کې د خپل ژوند له قربانولو ډډه نه کوله. د ایران خلکو او ځوانانو په همدغو میړانو او سرښندنو سره د خپل هیواد حتی یو لویشت ځکه هم د دښمن په لاس کې پرې نه ښودله. پلس هاو زره ایرانی ځوانان د ستر اسلامي انقلاب د ارمانونو د دفاع په لار کې د میړانې او باتورۍ په اوج کې شهیدان شول. په ډول ډول پرمختللو لویدیځو وسلو باندې د یو سنبال دښمن د تیری په وړاندې 8 کاله دفاع د نړۍ د جنگونو په تاریخ کې د ظهور ډګر او د مقاومت حماسې او میړانې یو ډیره تلپاتې پاڼه ده. د یو دیکتاتور او د شرق او غرب د دواړو قدرتونو او د هغو د پلویانو د ملاتړ وړ رژیم د تیری په وړاندې د ایران د خلکو د مقدس دفاع اتکلن تاریخ له پیښو او بدلونونو ډک دی. بېشکه د عراق د پوځ لخوا له 1.5 کال نیواک وروسته د خرمشهر فتح کول د ایران د خلکو د مقدس دفاع په تاریخ کې د بدلانه پیچ امید دی. خرمشهر د ایران د خلکو لپاره یوازې یو خار نه دی، بلکې د پایداری ایثار مقاومت او د انقلاب د تلپاتې والی یو څرګند تاریخ دی. د 1901 میلادي کال په ستمبر میاشت کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر خلاف د صدام د رژیم د تل تپلی جنگ په پیل کې د خرمشهر د پرزیدو څرنګوالی او د 1922 میلادي کال د می د میاشتې په 24مه نیټه د دغه خار آزادول د خپل هیواد په دفاع کې د ایراني ځوانانو د حماسې او میړانې یو ډیر ښکلی ډګر دی. په همدې وجه د ایران په کال هنداره کې د خرمشهر خار د آزادۍ ورځ ته د پایدارۍ او مقاومت د ورځې نوم ورکړل شوی دی.
وګورې دنکو، خرمشهر ښار د ایران په جنوب لویدیځ کې یو مهم بندر دی. د کارون ستر او لاوبور ډک سیند له دغه ښاره تیریږي او پارس خلیج ته لویږي. دا ښار ډېر ستراتیژیک اهمیت لري. د دغه ښار نیول د عراق د اعدام شوي ډکټاټور لپاره ډېر اهمیت درلود. په همدې وجه صدام حسین د ایران په خاورې باندې د ځمکې حملې په وړومبني هدف کې د خرمشهر نیول په خپل وړومبنیتوب کې وګرځول. د صدام حسین او د هغه د لویدیځو او ختیځو ملتونو په باور د خرمشهر نیونه د ایران د نورو ښارونو د نیولو او د ایران د اسلامي جمهوریت تازه جوړ شوی جمهوري نظام ته د وروستي ګزار د ورکولو لپاره یوه زمینه وه. خو صدام په خپلو محاسباتو او اټکلونو کې د ایراني ځوانانو ایمان او ارادې ته پام نه وکړي. صدام فکر کاوه چې په یو څو ورځو کې به خپلو پوځي هدفونو ته ورسیږي، خو په همغه پیل کې د ایران د خوزستان او د نورو سرحدي سیمو بهترو خلکو هغه خپلو اهدافو ته په رسیدو کې ناکامه کړ. هغوی په میړانې سره ودرېدل او وجنګېدل. د اسوسیټیډ پریس خبریال الیکس اپنای ولیکل ایرانی مدافعانو د 1900 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې داسې سخت مقاومت وکړ چې د ښار له پرزیدو وروسته ایران د خرمشهر نوم په خونین شهر یعنی خونړی ښار بدل کړ. په دغه ښار کې داسې کور په کور ګران موندل کېدلی شو چې په دیوالونو یې د ډزو هوانونو د لګېدا نښې نه وې. دا شواهد د دې ښودنه کوي چې د ایران مدافعانو څه ډول کور په کور د دغه ښار دفاع او ساتنه کړې ده. په هغه وخت کې یو عراقي لوړرتبه قومندان اعتراف کوي چې ایرانیانو چې زیاتره پکې کم تجربه ځوانان دي د ژوند تر پایه پورې د خرمشهر ساتنه او مقاومت وکړ.
د صدام پوز په داسې شرایطو کې په خرمشهر حمله وکړه چې د دغه ښار اوسیدونکو د داسې حملې فکر هم نه کاوه او پوځي ځواکونه هم له دغه تیری سره مقابلې ته تیار سي نه وو. په خرمشهر باندې د عراق د پوز د تیری لام هغه پیله ولسی ځواکونه په تیره بیا د دغه ښار ځوانانو د ښار د مدافع ډلو په جوړولو او ډیرو کمو وسلو سره دفاع پیل کړه. یو د پام وړ ټکی د خرمشهر په مدافع ډلو کې د هوډمنو جنکیو فعال شتون دی. هغوی وتوانېدل د عراق د پوز څو زغریز او پیاده لښکرې څلور دیش ورځې د خرمشهر خاره به هر ایساری کړي. د صدام پوز هله خرمشهر ته ننوته چې د دغه خار ځوانانو تر ورستۍ ګولۍ پورې دفاع کړې او شهیدان شوي وو. د خرمشهر د څلور دیش ورځنۍ دفاع روایت د ایران پر خلاف د صدام د رژیم د اتکلن تپلې جنگ په تاریخ کې یوه ځلانده صفحه ده. د خرمشهر د ځوانانو د څلور دیش ورځنۍ مقاومت په اکله په ډیر زیات شمیر سره ارزښناک کتابونه او ناولونه لیکل شوي او چاپ شوي هم دي. د همدغو ناولونو پر اساس سینمایي فلمونه هم جوړ شوي. د صدام د پوز د تیری په وړاندې د خرمشهر د ځوانانو درې څلور دیش ورځنۍ مقاومت د ایران د خلکو د پایدارۍ او درېدنې سمبول دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران پوځي او لوسی ځواکونو پس له دې چې په څو عملیاتو سره وتوانېدل د عراق د پوځ د پرمختګ مخه ونیسي، د خرمشهر ښار زدول یې په وړومبیتوب کې راوستل. لکه څرنګه چې د خرمشهر ښار د نیواک څرنګوالی د ایران د خلکو لپاره د مقاومت او پایداری په سیمبول بدل شو، د دغه ښار زدیدل هم د جنگ په میدان کې د سیاسي او پوځي معادلاتو په بدلېدا کې د ایران د اسلامي جمهوریت د ارادې او د قدرت یو سیمبول وګرځېده. هیڅ ایرانی نه و چې د خرمشهر ښار د زدې د خبر په اورېدو سره یې خوشحالي نه وي کړي. د خرمشهر ښار د زدولو د عملیاتو ستروالی او عظمت دومره و چې د ایران د اسلامي جمهوریت بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دغه ښار د ازادېدا په مناسبت په خپل وړومبي پیغام کې وویل، خدای خرمشهر آزاد کړ. د صدام لپاره د خرمشهر ښار ساتل ډیر مهم و. په همدې وجه صدام د عراق د پوځ تر ټولو تکړه او پیاوړي یونټونو ته په زرهاو ځواکونو سره په دغه ښار کې دیره کړی و. په همدې لړ کې د عراق د نابودي شوي ډیکتاتور د غرب او شر د دوو بلاکونو د پوځي کارپوهانو په مرستې سره د خرمشهر د آزادولو لپاره د ایران د پوځي او ولسي ځواکونو د عملیاتو د مخنیوي لپاره ډیر پراخ او پیچلي خنډونه رامنځته کړي وو. صدام په خرمشهر ښار باندې د ایران د پوځي او ولسي ځواکونو د حملې په مخنیوي کې په دغه ښار کې د عراق له پوځي تابعیو استحکاماتو دومره ډډمن و چې ویلي وو، که چیرې ایرانیانو د خرمشهر بیرته واخیسته نو عراقیان به د بصری کلي هم هغوی ته ورکړي. صدام د خرمشهر د زدولو لپاره د ایران د پوځي او ولسي ځواکونو د عملیاتو په پیلېدا سره تر خپل امر لاندې ځواکونو ته په خطاب کې د خرمشهر دفاع د بغداد او د بصری د دفاع په څیر بللی و او ویلي و خرمشهر د بصری تکیهګام او اډانه ګڼل کیږي، نو په دې وجه دې په دې راتلونکي جګړې کې په هر قیمت بریالیتوب ترلاسه کړي او ایراني ځواکونه له منځه یوسي. د صدام لوېدیځو ملاتړو هم د صدام په شان د ایرانیو جنګیالیو لخوا د خرمشهر ښار د بیرته اخیستو امکان نشونه ګڼه. د انګلستان حکومتي راډیو د خرمشهر د ازادې د عملیاتو له پیلې دا مخکې ویلي وو که ایرانیان د خرمشهر د بیرته اخیستو په لټه کې شي نو داسې به وي لکه چې تر ټولو ستا غوزې د ماتولو لپاره غوره کړی وي.
که د خرمشهر ښار ځوانانو د عراق د باز پوځ د تیری په وړاندې په څلور دیرش ورځنۍ میړانې او تر خپلې وروستۍ ګولۍ پورې مقاومت وکړ، نو دغه ښار له 1515 ورځو وروسته یوازې په 48 ساعتونو کې آزاد شو. د خرمشهر د آزادولو په عملیاتو کې د عراق پوځ ډیر سخت گزار وخوړه او صدام څه موده حتی له لاسه د خرمشهر په ورکولو باندې اعتراف ته حاضر نه شو. د خرمشهر ښار د آزادولو په عملیاتو کې د عراق پوځ ته د رسېدلې زیان د اندازې اخیستلو لپاره کافي ده چې د هغوی د تلفاتو شمېر ته پام وکړو. په دغو عملیاتو کې د عراق 40 الوتکې، 2 چورلیکې نسکورې شوې، 215 اتیا ټانکونه او زغرګاډي او 1500 نور ګاډي ویجار شول او 115 ټانکونه او زغرګاډي، 15,000 ماینونه او په سلهاوو پوځي ګاډي او وسلې په غنیمت ونیول شوې. د خرمشهر په بیرته اخیستو کې د صدام د پوځ تقریبا 19,000 ځواکونه د ایراني جنګیالي ځواکونو لخوا ونیول شول. د خرمشهر نیولو هغه ټول معادلات، باورونه او ذهنیتونه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د توانمنیو او پوځي وړتیاو په عقله موجود وو بدل کړل. زیاتره پوځي کارپوهان او د بهرنیو رسنیو شناندې د خرمشهر د فتح په وخت د ایراني ځواکونو د چټک عمل او عملیاتي ځانګړتیاو په وړاندې حق ایران او ګوته په خوله پاتې شول. د انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې د نیواکګرو له لاسه د خرمشهر له ازادېدو وروسته ولیکل، د خرمشهر پر زیدل یعنی د عراق د تر ټولو وروستی او مهم جنگ ویاړ ماتې چې ایرانیانو د هغه په بیرته اخیستلو سره دغه ګټونکې پاڼه چې عراق د اغه په وسیله کوشش کاوه ایران د مذاکره په میز کچنی وی د بغداد للاسه وترل. د امریکا د هغه وخت خارجه وزیر الکساندر هیک په خرمشهر کې د عراق د پوز د سخت مات ورسته ویل ل عراق سره په جنگ کې د ایران ورسته کامیابی د امریکا لپاره اندېښمنون کې دي او په سیمه کې د لویدیز په تیربیا د امریکا ګټې په خطر کې اچولې دي. خو د خرمشهر د فتح کولو عملیات یوازې یو ستره پوځي پیشه او د یو نیول شوي خار بیرته خلاصول نه وو. دغو عملیاتو وښودله چې ایرانیانو د ایران د اسلامي انقلاب د تعلیماتو په سیوري کې هیڅکله د پردیو د نیواک شرم او د هغوی د ولکې ذلت نه زغمي. که په هغه زمانه کې ایرانی جنګیالیو په ډیرو لږو تجهیزاتو سره وکړای شول داسې ستر عملیات ترسره کړي او خپل نیول شوي خار آزاد کړي، په اوس حال کې چې د ایران په جوړو پرمختللو پوځي تجهیزاتو سنبال دی، د سلطګرو او جنګواړو قدرتونو لخوا هر ډول پوځي ګواښ ته د ځواب ورکولو توان او قدرت لري.
درمن اوریدونکو، د ایران د خرمشهر د ازادۍ دا په حق لا ځنګړی پروګرام په هنتیزه کې پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.